درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملان مد ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمخونی لپاره ترستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راکته شي. ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له چین وروسته د کرونا وایروس ډیر کسان پکې مړه شوي. په افغانستان کې د کرونا لومړۍ پیښه هم له ایران سره تړلې ګڼل کیږي. په ایران کې په لکونو افغانان اوسیږي او د دې وایروس خپرېدو زیات اندېښمن کړي. په ایران کې له افغان سفیر سره په دې اړه غږېدلی یو. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور ریاست وای د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د پای ته رسیدو سره سم دوی کار کوي چې تاوتریخوالی صفر ته ورسیږي. ارګ ویلي چې د کله د طالبانو سره مخامخ مذاکرې پیل شوې د خبرو اجنډا به ټاکل کیږي او تر هغه وروسته به پر دې خبرې کیږي چې بندیان خوشحالي کیا. او د سعودي عربستان چارواکو مکې مکرمې ته د عمرې لپاره او په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جمعه د لیدو لپاره د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز ولګاوه. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښتونې لپاره تر رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر تر راکشته کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند دواخان مینپال نن د ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته راکشته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو محال او دایمي اوربند ته ورسیږو.
افغانستان د سولې علي شورا هم د تاوتریخوالي د کمښت روانه ازمایښتونه چې نن شپږم ورځ د بریالۍ بللې او سولې او تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره د دغې پروسې د اوږدېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د پریکړې پر اساس به د فبروري په 9 نیټه د تشدد د کمیدو اونۍ پای ته ورسیږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه به لاسلیک شي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیقي وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره مذاکرې ورته مهمې دي. د سولې په بهیر کې یو مهمې مرحلې ته رسیدلې خو کله چې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شوې بیا به د خبرو پر اجنډا بحث کیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې موافقه د شنبه په ورځ لاسلیک کوي او تر هغه وروسته به د طالبانو او حکومت ترمنځ د باور پیدا کېدو لپاره د دواړو خواوو شپږ زره بندیان له زندانه خوشې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د هغوی 15,000 بندیان خوشې کوي او د دوی لخوا به زر بندیان خوشې کیږي. خو صدیقي وویل چې دا خبره سمه نه ده.
وقتی که مذاکرات آغاز شوند میان حکومت افغانستان و گروه طالبان باز روی
دی وای کله چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبري پیل شوه بیا به په اجنډا بس کیږي او کچيري په اجنډا کې د بندیانو د خوش کېدو مسله وا پر هغه به بیا دواړه خواوی خبري کوي. خو دا چې ووس وویل سي دا سمانه ده
صورت بگیره ای مسائل قابل تایید است.
طالبانو ویاند بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به د شنبه په ورځ له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د جاپان حکومت د بامیان د تاریخي اثارو د خوندیتوب لپاره 3.8 میلیون ډالر مرسته کوي. د بامیان والی محمد طاهر زهیر نن د ازادي راډیو خبريالي ته په بامیان کې ویلي چې په کابل کې د جاپان سفارت غواړي چې په بامیان کې تاریخي اثار له خطره ووزي او له دې عمله یې د مرستې ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان په بامیان کې ډېر تاریخي اثار په هغو نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ګڼلې دي چې له خطر سره مخامخ دي. د بامیان والی ویلي چې د بامیان تاریخي اثار د خوندیتوب لپاره ډېره بودیجه په کار و او د افغانستان حکومت یې وس نه درلود. د سعودي عربستان چارواکو مکې مکرمې ته د عمرې لپاره په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جمعه د لیدو په خاطر د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز ولګاوه. د سعودي چارواکو ویلي چې دا کار یې هلته د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. سعودي عربستان ته د هغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ هم بندیز لګول شوی چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې هغو هیوادونو ته له سفاره ډډه وکړي چېرته چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دې ته په پام کې په راتلونکو پینزو میاشتو که به ده حج مراسم وی ده لانه ده سرگنده چه ده کرونا ویروس خبری دل به سعودی عربستان تا سشکال ده حجانو پرتک سردول اغیز وکری. په ایران کې د کرونا ویروس لامل د مړو شمیر شپږ ویشتو ته لوړ سوی دی. په ایران کې کرونا ویروس اول د قم په ښار کې ولیدل سو. په وروستیو څلور ویشتو ساعتونو کې شپږ ویشتو ته د کرونا ویروس د امله د مړو شمیر پورته کېدو زیات شمیر روغتیایي څارونکي اندېښمن کړي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن خبری اعلانو ته وویل چې په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته 215 مثبتې پیښې ثبت سوې دي. د کرونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راپیدا سو او ایران له چینه د باندې د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر وګړي د کرونا په ویروس اخته پیژندل سوي دي. او لورد به امریکایي چارواکو د کوسووا ولسمشر هاشم تاچی ته ډاډ ورکړی چې واشنګټن یې د هیواد د خپلواکۍ او د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي، خو له کوسووا غواړي چې د سربیا د مالونو پر وارداتو 100% تعرفه لرې کړي. هاشم تاچی په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له تاچی سره کتلی دي. هغه ویلي چې امریکا او کوسووا ګډو ارزښتونو ته متحد دي. کوسووا په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه. واشنګټن له هغه راهیسې د کوسووا له کلکو ملاتړ کوونکو دی.
دوستان زموږ غږ له ساده راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د ولسمشر یو ویان د واخان مینهپال
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسېږو.
په دې اړه په رپورټ سروې راوړئ چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې کوم خطرونه جدي ګڼل کیږي. له شنونکو سره پرې غږېدلی یو. دا به هم واورئ چې په ایران کې میشت افغانان آیا دوی کې د کرونا وایروس پیښې ثبت شوي او کنه. په تهران کې د افغانستان د سفیر عبدالغفور لیوال سره پرې خبرې لرو. یو شمیر نور رپورټونه به هم ولرو. سپورتي خبرونه هم دراوړو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا روان ازمایښتي اونۍ بریالۍ بولي. سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي چې د اونۍ د تمدید په اړه د هوکړې لاسلیک وروسته پرېکړه کیږي او په دې اړه لاسلیک کیدونکې هوکړه کې بشپړ وضاحت شته. که څه هم نن د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ شپږمه ورځ ده، خو تر اوسه پورې کومه سترې امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. رحمت الله افغان پرې له کابله رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي په اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وخت دی او د اونۍ په پای کې به یا د موده په هر اړخیز ډول وارزول سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینهپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی صفر ته د تاوتریخوالي د کموالي په موضوع کار کوي.
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسېږو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره مذاکرات داخل پر همدې باندې کار کوو چې وکولای سو دا تاوتریخوالی د تل لپاره ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ورسېږو.
افغانستان د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ داسې مهال تجربه کوي چې تېره ورځ د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر سایکل بم چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل کړې چې دا پیښه د کومې وسله والې ډلې له لوري سوې ده. د دې اونۍ په مناسبت تیر ورځ ناوخته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر د کابل سړکونو ته راوتلي وو تر څو د سولې په تړاو د خلکو نظرونه واوري. د طالبانو او امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې د طالبانو حملې 80% راکمیږي، داسې چې وړاندې دغه ډلې په ورځني ډول نږدې 15 حملې کولې، په دې ورځو کې به یې شمېر تر 1500 حملو راکم سي. طالبان وای د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه ښه پلې سوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کیږي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځ کې له یوې تر درې پیښو کیږي چې زیاتې جدي نه وي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په مختلفو پیښو کې 11 تنه وژل سوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه اونۍ تر پیل دمخه ویلي وو کچیرې دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد له افغان حکومت، طالبانو او امریکا نه غواړي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دغې اونۍ وخت تمدید کړي.
امید دا دی چې دا اونۍ یعنی همدې اونۍ پورې محدوده پاتې نه شي، وغځول شي او تر څو پورې دا نور لاسلیک وشي او بیا د لاسلیک وروسته کوم پروګرامونه دي، نو د هغې لپاره هم جنګ کمېدو ته ضرورت دی. دا یوازې موږ خبره یا د سولې شورا خبره نه ده، بلکې د ټول افغانستان خبره ده. دا وغځول شي.
په یو شمېر ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د عامو خلکو له تاوده هرکلي سره مخ سوي او دوی د دې اونۍ د غځېده او د دائمي اوربند غوښتنه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې اونۍ د غځېده په اړه اوس څه نسي ویلای، خو په تړون کې د دې اونۍ د تمدید په اړه لارښوونه سته چې له لاسلیک وروسته به دواړه خواوې ژمنو او مکلفیتونو ته ورګرځي. ټاکل سوي چې د روانې فبروري میاشتې په 9 چې د راتلونکي شنبې ورځ کېږي د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې کوم خطرونه جدي دي؟ شنون کې له طالبانو سره د امریکا د تړون لاسلیک وروسته پر خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د افغانستان او حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې په ټولنه کې د طالب جنګیالیو د ادغام ستونزمنې او پیچلې مسلې کړي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
کتون کې وایي امریکا له طالبانو سره د سولې موافقې ته خوشبینه ده، خو لا هم له امنیتي ستونزو او په افغانستان کې د وسلوالو له خطر سره مخامخ ده. له 3 جګړې وروسته له دې هېواد د ځواکونو له ایستلو رانیولې د وسلوالو کسانو تر بې وسلې کېدو پورې د سولې لار له لوړو ژورو ډکه ښکاري. ولسمشر ټرمپ که څه هم ژمنه کړې چې په افغانستان کې به امریکا لا هم قوي استخباراتي حضور ولري چې له افغانستانه پر نوره نړۍ د تروریستي برید د هڅې مخه ونیسي. د متحدو ایالاتونو د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی د چهارشنبې په ورځ د کانګرس د غړیو د پوښتنو په ځواب کې له دې سره سره چې خطرونه یې تایید کړل، د سولې د موافقې ملاتړ وکړ. د وویل له طالبانو سره د تړون د لاسلیک ملاتړ کوي، دې ته په پام چې طالبان ښه پیژني له دوی سره به خپل استخباراتي معلومات شریک نه کړي. له طالبانو سره د سولې په تړون کې چې ټاکل شوې ده د روانې شنبې په ورځ په دوحه کې لاسلیک شي، امریکا د دوبي تر پایه له افغانستانه د خپلو 12,000 او 14,000 ترمنځ پوځیانو د یوې برخې د ایستلو ژمنه کړې ده. په پایل کې به شاوخوا 8,600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د نورو وتل به له دې سره تړلي وي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي خبري نتیجه ورکړي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د پوځي چارو متخصصان وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به هغه سیوی لکه څرنګه چې تیر کال له سوریې ووتل، خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو به زیات وخت ووزي او پوځي سرچینې وایي چې د پاتې ځواکونو د ساتنې لپاره به د پوځیانو د ایستلو بهیر تدریجي او په احتیاط وي. یوې پوځي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د دې کار هدف دا دی چې په افغانستان کې پر پاتې امریکایي پوځیانو د طالبانو او القاعده او نورو ډلو له لوري بریدونه ونه شي. د امریکا د لوی رئیس پخوانی سلاکار کارتر مالکاسین وایي چې که امریکایي پوځیان مخکې تر دې ووځي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وشي، وضعیت کېدای شي ډېر خراب شي. ملکا سین د بهرنیو اړیکو په شورا کې وی غونډې ته وویل که د حکومت او طالبانو له موافقې مخکې امریکایي پوځیان ووزي، طالبان به داسې وانګیري چې انډول د دوی په ګټه بدل شوی او پر موافقې به سترګې پټې کړي. خو د پالیسۍ لپاره د دفاع پخوانی مرستیال وزیر مایکل فلورنای وایي د دې لپاره چې له طالبانو سره تړون د امنیتي ضمانتونو په اساس کېږي، دوی مجبور دي چې خپل وسلوال کنټرول کړي. له سولې وروسته بله ستونزمنه مسئله به په ټولنه کې د وسلوالو کسانو د ادغام څرنګوالی وي، ځکه چې اکثره کسان چې وسله یې په لاس کې ده په جګړه کې لوی شوي او له جګړې پرته له عادي ژوند سره بلد نه دي. د بوش او اوباما د حکومتونو په مهال د افغانستان د چارو سلاکار جیمز دوبینز فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره لازمه ده چې طالبان په افغان امنیتي ځواکونو کې جذب شي او دا آسانه کار نه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ټینګار کړی د وسلوالو ادغام هومره سخت او پیچلی دی لکه څومره چې د افغانستان جګړه اوږده او پیچلې ده. سوبکو د شاوخوا شپږ زره طالبانو د ادغام لپاره د امریکا مالی مرستې او د بیا رغونې پراخ پروګرام ضروري بللی دی.
بلخوا د افغانستان د سولې په برخه کې ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته به په کومه موده کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې بین الافغاني خبرو لپاره یو هیئت یا پلاوی پکار دی چې د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. دا پلاوی به څنګه یې په جوړیدو او څرنګوالي زما همکاري فیروزی عزیزی د افغانستان د سولې د عالی شورا د پوخانی د دارالنشا د پوخانی رئیس سره مرکه کړي، خو تر دې مرکې مخکې راځي دا وورو چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له بهرنیو سره د سولې په تړاو لید کاته پایل کړي دي. فیروز عزیزی له تفصیل سره.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک ته دوه ورځې پاتې دي، افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د همدې لپاره یې په افغانستان کې میشتو بهرانیانو سره لیده کاته پیل کړې دي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري:
د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندګانو، سفیرانو او نورو بین المللي همکارانو سره د سولې په اړه د تبادله نظر او کوټولو کې د سولې د حمایت دلې د جوړولو په مخه ده.
د دغه وزارت د وزیر عبدالسلام رحیمی له ټویټر پاڼې نه خبره سوی راپورونه خي چې دوی په کابل کې د جرمني سفارت شازدفیر، اروپای ټولنې له استازي او یو شمېر نورو بهرنیو استازو سره لید کاته درلودل. میرمن انوري وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره چې ټاکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک لاس ورځې وروسته پیل سي، مذاکراتي ټیم برابر سوی او دا مهال د دغه پلاوي پر تخنیکی ظرفیت جوړونې کار روان دی. که څه هم اغلی انوري ته د غپلاوی د شمیر او ترنګوالي په اړه څه وایي، خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د دغه ټاکل سوي پلاوی شمیر 15 کسه دی. خو تازه یو شمیر امریکایي سرچینو سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې په دې 15 کسیز مذاکره کوونکو پلاوی کې به 15 حکومتي او لاس نور سیاستوال او د مدني ټولنو استازي شامل وي. سی ان ان لیکلي دا لا معلومه نه ده چې د بین الافغاني خبرو اترو مشري به څوک کوي. زلمی خلیلزاد د نیلسن منډیلا پخوانی وکیل جورج بیزوس، د اردن د بهرنیو چارو وزیر اول ماشور او که د اروپای ټولنې پخوانی استازي فدریکا موکرینی دا هم نه په ډاګه چې د مذاکره کوونکو افغان پلاوی په ترکیب کې به بدلون راسي کنه. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا به د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو په پایل کې په ډاګه سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو شپږ ورځو راهیسې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ تجربه کوي. له دې سره د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسدالله واحدي وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له اوسنیو چانسونو ښه ګټه پورته کړي.
زه فکر کوم چې دوی ته پکار ده نور مدغه حالت نه راووځي او پرېږدي چې افغانان خپلو منځو کې سره کښېني، خبرې وکړي، دښمنۍ هېرې کړي او بالاخره دلته یو بل ته لاسونه ورکړي او د جګړې د ټغر په ټولولو کې مرسته وکړي.
ټاکل شوې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر مرکز دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک شي. دا چې افغان حکومت ته د دغې هوکړې د لاسلیک په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې که نه، تر دې دمه افغان حکومت یې په اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت د سی این این د راپور په اړه هم زموږ په پرله پسې اړیکو ته ځواب ونه وایه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک وایي افغان حکومت باید له طالب استاو سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي. له ښاغلي خپلواک سره زما همکارې فیروزي عزیزي مرکه کړي او په سر کې ترې د همدغه مذاکراتي ټیم د جوړښت د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
مننه. له ټولو نه خو مهمه ده چې د سولې لپاره ګام په ګام نږدې کیږو او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده هغه د یو دایمي سولې لپاره د نړیوال حمایت او داخلي اجماع دوه مهم ټکي دي. د دې لپاره چې نړیواله ټولنه یا د امریکا متحده ایالات بالاخره د طالبانو سره یو موافقې ته رسیږي چې دا موافقه به د راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اساس جوړوي، نو د دغه فرصت نه په ګټه اخیستنه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت باید په ټول قوت باندې په دې دوه اونوي کې د یو قوي ملي مذاکراتي ټیم د جوړېدو هڅه وکړي او دغه ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د طالبانو د تحریک سره د بین الافغاني تفاهم او یا د اتلس کلنې نونس کلنې غمیزې د حل لپاره یو اساسی او بنیادی موافقه ته ورسیږي.
له تاسو سره د مذاکراتي ټیم په اړه خبرې سوې دي، ځکه تاسو په دې برخه کې مخکې زیات فعالیت کړی ده. څه فکر کوئ افغان حکومت هغه ډول چې ښاغلي خلیلزاد هم ورته اشاره درلوده د امریکا غوښتنه هم ده چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړي، له دې هوکړې وروسته به داسې ویل کېږي چې لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، آیا افغان حکومت به وکولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې، ځکه اوس انتخاباتي جنجالونه هم شته، یو داسې پلاوی برابر کړي چې هغه د ټول افغانستان په کچه اوسي؟
د پلاوی نه مهم برخه هغه د مذاکراتو ایجنډا ده، هغه موضوعات دي، کوم اهداف موږ لاسته راوړو، په څه مذاکره کوو، په څه ډول مذاکره کوو، د مذاکرې میکانیزم څه ډول وي، دا هغه مهم ټکي دي. زه نه پوهېږم چې د اسلامي جمهوریت د دې برخې مسؤلینو به څومره کار پرې کړی وي. د مذاکراتي ټیم په انتخاب کې هم ستونزې مشکلات لیدل کېږي، ځکه چې روان سیاسي کړکیچ مستقیما په دې تاثیر کوي. مګر بهترین انتخاب په دې اوس وخت کې به همداوي چې هغه بې طرفه افغانان چې ټولو ته د منلو وړ وي او په دې پروسه کې مهارت او یا د تجربې درلودونکي وي د جمهوریت استازیتوب وکړي. امید ده چې په دغه روان یو هفته کې د شنبې د موافقتنامې نه وروسته حکومت د قوي مدیریت اخیستلو سره په دو هفتو کې همدا مذاکراتي ټیم او د غلفاره د مذاکرې میکانیزم ایجنډا او ټول نهایی کې تر څو چې موږ په راتلونکي دو هفتو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهد یو.
څه فکر کوئ افغان سیاسون چې دا اوس یو څه اکثر په تقابل کې هم دي، بېلابېل نظرونه لري، هغوی به دې ته قناعت وکړي چې له افغان حکومت سره یو ځای یعنې په دغه پلاوي کې شامل شي او دوی لاړ شي له طالبانو سره خبرې وکړي؟
تر هغه ځای چې د افغان سیاسیونو مسله ده، زه په دې عقیده یم چې هیڅ افغان او هیڅ سیاسي ډله فعلاً د مذاکراتو او د سولې په مخالفت کې نه ده. بس په میکانیزم د پروسې کې ده، بس په مدیریت د پروسې کې ده، بس په هغه ملي ایجنډا کې ده چې د هغې لپاره د یو وسیت ضرورت ته چې څنګه وکولی شي دا سیاسیون جمع حکومت ټول همدغسې هغه باندې بحث وکړي. بس دا نه ده چې څوک د سولې د پروسې په مخالفت کې دي، بس دا ده چې په څه ډول په کوم میکانیزم دا پروسه مخته وځي او دغه کمبود احساسیږي چې د دې لپاره ویدیو کې چې دغه د یو وسیت ګروپ کارو کې او بلاخره مګر د ټولو نه مهمه برخه هغه خپل د حکومت اراده ده چې آیا حکومت دغه سی وسیط ګروپ ته د میانجګیری لپاره ضرورت لري نه لري یا خپل هم مدیریت کوي که حکومت خپل د شی مدیریت کړي چې د سیاسيونو سره مستقیما کینی او د اول لاس رهبری سره کینی زه مطمئنم چې یو نتیجه ترسی
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ پخوانی رئیس اکرم خپلواک چې وایي افغان حکومت باید له طالب استاد سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له چین وروسته د کرونا په وایرس ډیر کسان پکې مړه شوي. په افغانستان کې د کرونا لومړی پیښه هم له ایران سره تړلې ګڼل کیږي. په دې هیواد کې په لکونو افغانان اوسي او د کرونا وایرس خپرېدو زیات اندېښمن کړي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه چې په ایران کې د میشتو افغانانو په منځ کې هم په کرونا وایرس د اخته کېدو قضیه شته او کنه ازادي راډیو ته داسې وویل.
لا تر اوسه په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ د دغه ناروغي د خبرېدو کوم خبر مونږ ته نه دی راکړل شوی. مونږ د ایران د اسلامي جمهوریت له مقاماتو سره په تماس کې یو، له غو جملې نه د کډوالو لپاره د دوی د دفتر چې دلته د اتباو لوی ریاست په نامه یادیږي له هغوی سره مو د غل مشر سره مو خبرې کړې دي او له بیلابیلو سیمو څخه د کډوالو د استازو یا د افغان مهاجرونو د استازو سره هم په تماس کې یو. که څه هم دغه پیښې د دوی ژوند په نامخامخ بڼه یو څه ځپلی دی، څه کارونه مشکلات دي او څه هم دا دی له بعد مرغ د قنصلۍ په چارو کې یو څه خنډوزان پیښو، ځکه چې د دوی د راټولېدو په وړاندې ستونزه وه هغه هم په غیر مسؤله سیمه کې. له دې ناحیې نه دوی له یو څه مشکلاتو سره مخامخ دي، اما دا چې دغه ناروغي دی د دوی ترمنځ خدای مکړه شایع سوي وي او یا یې لا تر اوسه کومه مثبته واقعه د کډوالو ترمنځ گزارش شوی داسې راپور مونږ ته نه دی راکړل شوی.
غفور لیوال په ایران کې د افغانستان سفیر و چې د غلطه د کرونا د وایرس د خبرېدو پر موضوع او افغانانو سره د دې ستونزې په تړاو څرګندونه کوله.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش پرون د نړۍ سترګې پټې کړې. قزلباش پرون د پیښور په لیډرینګ روغتون کې مړ شو. ماجبین قزلباش د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي و چې سندروي په افغانستان او کوزه پښتونخوا کې ګڼ مینوال لرل. فرشته جلالزی پرې تفصیل لري.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر لایق زاده لایق پرون ماخوستن د ماجبین قزلباش د مرګ خبر تایید کړ او هغه له مشال رادیو سره په مرکه کې پر دې ډیر تاسف څرګند کړ چې ماجبین قزلباش په کمزوري اقتصادي وضعیت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه وویل چې ماجبین قزلباش د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پېښورې و. لایق زاده لایق وویل چې ماجبین قزلباش په 1901 میلادي کال کې په پېښور رادیو کې لسندر ویلو خپل هنري سفر پیل کړی و
او دغه رنگ د ماجبین تعلق د پېښور د بادر کلی سره و د مور د طرفه. دا پر کوټوالی باندې ډیره ذهینه و خیسته وه. په سکول کې به د میډم نورجهان سندرې ویلې او دا د کال 1901 بیا خبره ده چې کله دا ریډیو ته راغله د ماشومانو سره راغلې وه او بیا دلته هم د دې آواز پاډیشن کې منظور کړی شو او هغه فنکارانو کې واچولی شوه کومو ته چې مونږ د اې کیټګری سندرغاړي وایو.
د مهاجرین قزلباش درې زمن او ایوالور پاتې دي. په خبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر مشال رادیو ته وویل چې مهاجرین قزلباش د ژوند په ورستیو وختونو کې له ډیر کمزور اقتصاد کړی ده او حتی د ژوند په ورستیو ورځو کې د ځان د درملنې وس نه درلود. د هغې د مړینې پر خبر په ټولنیزو رسنیو هم ډیرو خلکو تبصرې کړي دي. د پاکستان د پارلمان پخواني غړي او سیاستوال افراسیاب خټک پر ټوټر لیکلي چې د قزلباش خدمت په تل د خلکو په یاد پاتې وي او مرګ یې د پښتنو د موسیقي لپاره لوی زیان بولي.
دوستانو وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې ده. مازیګری وار بیا فرشته جلال زئی درته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پایته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په افغانستان کې تشدد صفر ته راکښته کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال نن د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یو مخیز ډول په افغانستان کې د تشدد د کمیدو لپاره کار کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان وایي دا سینه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به د طالبانو بندیان خوشی کیږي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی دا خبره د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویندوی د بیګنیو څرګندونو په اړه په جواب کې کړی دی. د طالبانو دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا سره د موافقه به د شنبې پرز لاسلیک سي او تر هغه وروسته به 6000 بندیان 15000 د طالبانو لخوا زر د طالبانو لخوا او 15000 د افغانستان د حکومت لخوا خوشی کیږي څو د اعتماد فضا رامنځته سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وویل چې دوی لپاره مذاکرې مهمه دي او کله چې له طالبانو سره خبرو تکشه نسل په هغه کې به بیا اجنډا ټاکي. د سعودي عربستان چارواکو مکه مکرمه ته د عمرې لپاره په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جمعات د لیدو لپاره د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز لګولې دی. سعودي چارواکو ویلي چې دا کار یې په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي لپاره کړی دی. په ایران کې د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر 6000 ته رسیدلی دی. په وروستیو 24 ساعتونو کې 6000 کسان ته دغه 6000 ته د مړو د شمیر پورته کېدو په ایران کې روغتیایي چارواکي اندیشمن کړي دي. د ایران روغتیا وزارت بیان نن وویل چې 215 کسان په کورونا وایروس باندې اخته شوي دي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
په کابل کې د هود نهمه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځې په مناسبت د فوټسال څلور اخیزه سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی وویل چې دغه څلور اخیزه سیالۍ د کابل، لوګر، میدان وردګو او غزنی ولایتونو د لوبډلو په ګډون نن پنجشنبه پیل شوې. نوموړي زیاته کړه چې د دغو لوبو له پیل وړاندې د فوټبال فدراسیون د مسؤلانو او لوبغاړو لوري سرتیرو ته وینه هم ورکړل شوه. دغه سیالۍ دوه ورځې دوام لري. د هیواد د کرکټ ملي لوبغاړی میرویس اشرف له خپل شخصي پیسو د کندوز په دشترچی کې د کرکټ اکاډمي جوړوي. د دغه اکاډمي د جوړولو چارې نن عملا پیل شوې. میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې د دغه اکاډمي لګښت 2000 امریکایي ډالر دی او تر راتلونکو دوه اونیو به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دغه اکاډمي به له شلو زیاتو کسانو ته د روزنې ظرفیت ولري. ښاغلی اشرف وایي په پام کې لري چې د کندوز د چهاردرې، امام صاحب، خان آباد او علی آباد ولسوالیو ځوانانو ته هم مجهزه او معیاري اکاډمي جوړ کړي او د تکواندو نړیوال فدراسیون په پارا تکواندو سیالیو کې له نقاب ګټه اخیستنه جبري کړه. د تکواندو نړیوال فدراسیون د ویبپاڼې د راپور له مخې دغه پریکړه د خوندیتوب او په پارا تکواندو سیالیو کې د جدي زیانونو د مخنیوي لپاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اولمپیک د پارا تکواندو انتخابي سیالۍ به په روانه اونۍ کې د شنبې په ورځ په اوقیانوسیا قاره کې ترسره شي او د دغې قاره په سیالیو کې به هم دغه پریکړه پلی شي.
سپورت خبرونه مو اوریدل مخکله دي چې ونیز پروګرامونه تور شو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. یو شمیر سیاحتي شرکتونه وای د سعودي عربستان لخوا دی هیواته د الوتنو د بندیدو لامل مکلف دي هغه ځایرونو ته چې نمونه یې ثبت کړي تاوان ورکړي. د دې شرکتونو چارواکو تایید کړي چې که دولت ونه توانیږي په یوه اونۍ کې دغه ستونزه هواره کړي سیاحتي شرکتونه به په سلګونو زره ډالره تاوان وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي عربستان سفارت په دې اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورلېږلی خو د ستونزې هواري ته هڅې روانې دي. خان محمد سین پرې تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو او په هغې پسې کور کلی پروګرام خبری کی.
عاجل گفته که بعد از این قطع اگر یک میاد میمون که بعد از این میاد مکسره نه.
در افغانستان په ګډون د نړۍ زینو هیوادونو ته د کرونا وایروس د خپرېدو له امله سعودي عربستان د حج عمرې ته د زایرینو ورتګ بند کړی چې دغه خبر په کابل کې سیاحتي شرکتونه اندېښمن کړي دي. یو شمیر افغانان چې سعودي عربستان ته تلل اوس یې د سیاحتي شرکتونو مخو ته لیکې جوړې کړي چې خپلې پیسې بیرته واخلي. د دوی له ډلې محمد عثمان وایي د سعودي عربستان تک ته چمتو دی. دی له دولته غواړي چې هغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې تر اوسه د کرونا وایرس نشته.
ټول مصارف مو کړي دي نو اوس چې دا ویزې کینسلېږي او دخول نه کېږي سعودي کې داخل زل بند شول خو زموږ حق ده چې موږ سفر نشي را کولی پرواز نشي را کولی شرکت به زموږ تاوان راکوي.
د کابل اوسیدونکی محمد صبور وایي د حج عمرې لپاره یو سیاحتي شرکت ته $400 ورکړي خو اوس غواړي چې خپلې پیسې ځنې بیرته واخلي.
ما مراجعه کردیم او ټکټ از نماینده
راغلو ټکټ مو واخیست او سفر ته چمتو وو. څو ورځې منتظر پاتې شو چې پروازونه بیرته پیل شي خو پرته له دې شرکتونه مجبور دي چې زموږ پیسې راکړي.
یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي ځینې افغانان چې د سعودي له دغه تصمیم نه مخکې هغه هیواد ته په سفر کې وو اوس په دوبۍ کې دي. دغه مسلې په کابل کې سیاحتي شرکتونو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. د یو سیاحتي شرکت مسؤول قریب الرحمن وایي اړ د هغو کسانو ته چې سعودي عربستان ته د هغو د سفر بستی اخیستي تاوان ورکړي.
هغو کسانو ته چې پاسپورټونه یې په شرکتونو کې ثبت شوي ورسره مژمنه کړې وه چې د دوشنبې په ورځ به سعودي عربستان ته سفر وکړي دغه ټولې ویزې پر موږ تاوان شوې. که دغه وضعیت یوه اونۍ نور هم دوام وکړي ښایي شرکتونو ته په سلګونو ډالرو زیان ورسیږي.
سعودي عربستان یوه ورځ مخکې اعلان وکړ چې هغه هیواد ته د حج د عمرې په خاطر پروازونه بند کړل او ویلي دي چې دغه تصمیم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف نیولی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني وویل
په رسمي توګه نه تر اوسه نه د سعودي دولت یا د سفارت له لوري چې دلته په کابل کې موجود ده د ارشاد حج او اوقافو وزارت سره کوم معلومات شریک شوي. دا تشویشونه موږ سره موجود دي. موږ به کوشش کوو تر څو د سعودي دولت سره ارتباط ونیسو تر دې ته یو د حل لاره پیدا شي.
په چین کې د کرونا وایروس اوس د نړۍ ډېرو هیوادونو ته خپور شوی او په ټوله نړۍ کې اندېښنې پیدا کړي دي. تر اوسه د افغانستان د هرات په ولایت کې د کرونا وایروس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې خو دا چې افغانستان له چین سره ګډه پوله لري د نورو هیوادونو نه ډېر د کرونا وایروس د خپرېدو او له ځینو هیوادونو سره د پولو د تړلو له ګواښ سره مخ دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبري